شپې 9 بجې شوې زموږ غږ له آزادې رادیو اوري. قدر من اوریدونکو، د آزادې رادیو یوې بلې او ساته خبرونې ته ښه راغلاست. د خبرونه په خبرونو پیلو. د پاکستان موقت صدر اعظم وایي پر افغانستان د طالبانو له واکمنېدو وروسته د دې هېواد وضعیت خراب شوی دی. انور الحق کاکړ جیو نیوز ټلویزیون ته ویلي دي چې په افغانستان کې د امریکا له پوځ څخه پاتې وسلو او تجهیزاتو ته لاسرسی د پاکستان او سیمې د نورو هېوادونو امنیت ته ګواښ جوړوي. د هغه په وینا په افغانستان کې ډېره تروریستي ډلې اوس لیزري وسلو او د شپې د لید وسایلو ته لاسرسی لري. د طالبانو حکومت تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي، خو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد مخکې ویلي و چې له امریکا او ناټو پاتې پوځي تجهیزات د حکومت په سلاکوټونو کې ساتل کیږي او هیڅ یوې ډلې نه دي ترلاسه کړي. فرانسوي چارواکي وایي نن به هغه 15 افغانان دې هېواد ته ورسیږي چې د دوی په وینا د طالبانو له ګواښ سره مخامخ وي. فرانس پرس خبري اژانس د فرانسې د کډوالو د چارو د مشر په حواله ویلي دي چې په دې ډله کې د پوهنتون یوه پخوانۍ رئیسه، د یوې خیریه ټولنې پخوانۍ سلاکاره، د ټلویزیون یوه پخوانۍ ویانده او په کابل کې د یو پټ ښوونځي ښوونکي شامل دي. د دې میرمنو نمونه نه دي ښودل شوي. طالبانو په تیرو دوو کلونو کې جونې له تعلیم او تحصیل او ښځې په کورنیو او نړیوالو موسسو کې له کاره منې کړي دي او د ښځو اعتراضونه یې هم وخت نا وخت ځپلي. په افغانستان کې د ډالرو د بیې له نسبي لوړېدو وروسته افغانستان بانک اعلان کړی چې سبا 14 میلیون ډالر په آزاد بازار کې لیلاموي. د بانک چې طالبان اداره کوي پر خپله اکس پاڼه له سوداګریزو بانکونو او صرافیو غوښتي دي چې په دې داوطلبۍ کې ګډون وکړي. د افغانستان بانک د افغانۍ د ثبات لپاره وخت نا وخت ډالر بازار ته راباسي. په تیرو څو ورځو کې د یو ډالر بیه تر 3 افغانیو پورې راټیټه شوه، خو نن یو ځل بیا له 80 افغانیو واوښته. رومانیا هغه راپورونه په کلک رد کړي دي چې ګنې د روسیې یو ډرون یا بی پیلوټه الوتکه یې نن سهار په قلمرو کې لګېدلې ده. له دې مخکې د اوکراین د بهرنیو چارو وزارت ویلي و چې په اوکراین کې د دانیوب سیند پر بندري تاسیساتو د روسیې د بیګانیو حملو په ترڅ کې یو ډرون د رومانیا په خاوره کې چاودېدلی. د ناټو غړي رومانیا له اوکراین سره ګډ سرحد لري. د رومانیا د بهرنیو چارو وزارت په یو بیان کې ویلي دي چې د روسیې د حملې د رومانیا ځمکني یا سمندري قلمرو ته مستقیم ګواښ نه دی پیښ کړی. او د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین یو ځل بیا د اوکراین د غلې د صادراتو په اړه پر خپل پخوانی دریځ ټینګار کړی. ویلي دي چې مسکو به د تور سمندرګي له لارې د اوکراین د غلې د صادراتو پر تړون یوازې هغه مهال بیا ورګډ شي چې د دې موافقې ټول مواد عملي شي. ښاغلي پوتین دا څرګندونې نن د روسیې په ساحلي ښار سوچي کې د ترکیې له ولسمشر رجب طیب اردوغان سره تر کتنې وروسته وکړې. اردوغان له پوتین سره تر 3.5 ساعت خبرو وروسته په یوه خبري غونډه کې وویل چې د په باور د غلو دانو د صادراتو د بیا پیل په اړه یوه موافقه به ډیر ژر ترلاسه شي. خبرونه مو له آزادۍ رادیو واوریدل. قدرمن اوریدونکو، را سره اوسئ. د خبرونې په دوام کې د دې او نورو مهمو خبرونو تفصیل راځي. و باورې چې په هانتونونو ته د کانکور د ازموینې سګنې نتیجې یو ځل بیا د انجنونو لګډون پرته اعلان شوې.
ډېر زه د خوشحالۍ احساس کوم چې زه د خپلې خوښې رشتې ته کامیاب شوی یم، یعنی په 250 نمبر د ننګرهار ولایت پوهنتون د انجینرۍ څانګې ته کامیاب شوی یم.
په افغانستان کې د امریکا او ناټو د پاتې وسلو او تجهیزاتو په اړه د پاکستان د موقت صدراعظم د څرګندونو جزئیات به درته وړاندې کړو او په یو مرکه کې به دا موضوع نور هم وشاربو.
د پاکستان ټول خلک مسلط دي، خپل د پاکستان د افغانستان سره د اخپات د سلاو کارخانه دي، نو دې ضرورت نه د افغانستان سلاو لري یوسي.
د طالبانو د سیاستونو په مخالفت کې په جرمني کې د افغان فعالانو د نه خوړو اعتصاب 15 ورځې ته وغځید. نور مطالب هم لرو. په یو راپور کې به واورئ چې د طالبانو حکومت وایي په تیرو دوو کلونو کې له ګاونډیو هیوادونو سره د دوی تر 500 زیاتې سرحدي نښتې شوي.
د ګاونډیو هیوادونو استخبارات داسې کوشش کوي چې دا منطقه وضعیت داسې بې ثباته کړي او د خپلو ستراتیژیکو ګټو لپاره د دغو کشمکشونو نه استفاده وکړي.
افغانستان ته د نړۍ د دینی عالمانو د سفر په اړه په 15 دقیقې پروګرام کې تفصیلي بحثونه کوو. اورېدو ته را سره اوسئ.
در دې شیبي د ازادي رادیو خبري ټولګه
په دې خبرونه کې ز احمد تکل ستاس کوربم او قاب پایکار د ټکنیکی چارو لارښوونه کوي. ورزو د خبرونې لمړی موضوع ته د 1402 هجری لمریز کال د عمومي کانکور پایلې نن اعلان شوې، خو د دوهم پرله پسې کال لپاره نجونو ګډون نه پکې درلود. د ازموینو ملي اداره چې طالبان یې اداره کوي وایي سکل په 5 بیلابیلو کټګوریو کې له 4000 زیاتو کسانو د کانکور په ازموینه کې ګډون کړیو. د سکل د کانکور عمومي اول نمره محمود د فرا ولایت اوسیدونکی دی.
که څه هم افغانستان کې د 1402 مریض کال د کانکور ازموینه د انجونو له حضور پرته ترسره شو، خو د طالبانو حکومت د ازموینې ملي اداره وایي د تیر کال په پرتله سږ کال د کانکور په ازموینه کې د ګډونوالو شمیر ډیر و. د دغه ادارې سرپرست عبدالباقی حقانی د دوشنبه په ورځ د یادې ازموینې د نتایجو د اعلان پر مهال ویل د بریالیو زده کوونکو ترڅنګ دوی د بې نتیجې زده کوونکو لپاره هم تحصیلي بستونه لري. نوموړي زیاته کړه د سږ کال کانکور ازموینه له زده کوونکو په 15 کټګوریو کې واخیستل شوه چې پکې عمومي کانکور، دینی مدرسې، د 14 ټولګیو فارغان او تثبیت سویه عالیه او خامسه شامل وو.
تیر کال زمونږ په کانکور کې 4850 کسانو ګډون دا کړو او سږ کال 4240 کسانو ګډون دا کړی، دا تقریبا 3000 تعداد هغه سیوا دی. او دا د دې نتیجه و چې سږ کال ډېر سہولتونه او ور سره زیربت ادارو پوره همکاري کړې ده.
عبدالباقی حقانی ویل تیر کال 3909 کسان دولتی پوهنتونو ته کامیاب شوی، خو سږ کال د دولتی لوړزدکړو موسسو ته د بریالۍ زده کوونکو شمیر 3306 تنه دی. هغه دا هم ویل چې سږ کال د 15 کټګوریو زده کوونکو په منځ کې له 4514 تنو دینی عالمانو هم ازموینه واخیستل شوه چې پکې 4199 کسان بیلابیلو پوهنتونو ته بریالي شوي دي. دا چې دینی عالمانو په کومو شرایطو د کانکور په ازموینه کې ګډون کړو، مخکې مو په دې اړه د طالبانو د حکومت د لوړو زده کړو وزارت او د ازموینې ملي ادارې د مسؤلینو نظر غوښتی، خو هغوی زموږ پوښتنې ځواب نه کړي. د طالبانو حکومت د ازموینې د ملي ادارې سرپرست ویل سږ کال په کانکور کې 2013 تنو زده کوونکو بیلابیلو پوهنتونونو او نیمه د لوړو زده کړو موسسو ته لار موندلې ده چې بې نتیجې زده کوونکو لپاره دوی په دویم چانس کې 3650 خالي بستونه لري چې ورته معرفي بشي. دا چې د 1402 کانکور ازموینه کې انجونو ته ولې د ګډون بلنه نه ورکول شوې او راتلونکي کې د انجونو د ازموینې لپاره کوم پلان شته، نوموړي په اړه هیڅ ونه ویل. د طالبانو حکومت د ازموینې ملي ادارې تخنیکی ټیم د کانکور د عمومي اول نمره په جندنه داسې اعلان کړه.
نوم محمود، ولد عبدالجمیل، ولدتي حاجی ملا درویش، لیسا عروج فراه خصوصي خونځه، د کانکور نمره 359.14. نتیجه کابل ابو علی ابن سینا طبي علوم پوهنتون طب پوهنځي عمومي څانګه.
دغه شان د دې ادارې له لوري په اعلان شویو پایلو کې دوه نمره د کابل ولایت اوسیدونکو عباس ته چې 359.14 نمرو په ترلاسه کولو د کابل طبي پوهنتون ته لار موندلې ده. دریم نمره هم د کابل ولایت اوسیدونکو عبدالباعث ته چې د 355.90 نمرو په ترلاسه کولو د کابل طبي پوهنتون ته بریالی شوی دی. د ننګرهار ولایت یو اوسیدونکی چې د کانکور سګنۍ ازموینه کې د خپلې خوښې وړ پوهنځي ته بریالی شوی، خپل احساس یې ازادي راډیو سره داسې شریک کړ.
امان الله، ما د 1402 کال د کانکور د ازموینې یو تن بریالی زده کوونکی، ډېر زیات د خوشحالۍ احساس کوم چې زه د خپلې خوښې رشتې ته کامیاب شوی یم. یعنی په 250 نمرو د ننګرهار ولایت پوهنتون د انجینرۍ څانګې ته کامیاب شوی یم.
خو هغه نجونې چې سږ کال د کانکور په ازموینه کې له ګډون منع شوي دي وایي د کانکور لپاره یې پوره چمتووالی نیولی، خو کانکور کې د انجونو د نه ګډون اعلان دوی ناهیلي کړي دي. کامله چې یو له دغو زده کوونکو د ازادي راډیو ته وویل،
قربانی های زیاد دان خصوصا در کورس کاچ
قربانی مو زیات ور کړی په ځانګړي ډول د کاچ کورس کې چې ما درس ویلې دی. ما لوړ اهداف درلودل تر څو په هنتون ته لار پیدا کړم، خو وینم چې زموږ پر مخ لارې وتړل شوې. بیا هم پلټنه کوم، کوښښ کوم، زده کړه کوم. زه له ملګرو ملتونو او هغه څوک چې زما آواز اوري هیله کوم چې موږ ته نورې لارې پرانیزي تر څو هغه اهداف چې موږ لرو ورته ورسیږو.
طالبانو په افغانستان کې تربیازلی واکمنې دوه وروسته د انجونو منځنۍ زده کړې بندې کړې او د تیر میلادي کال په دسمبر میاشت کې دوی له پوهنتونونو هم را وګرځولې. دا په داسې حال کې ده چې د تیر جمهوري نظام د وروستي کال د کانکور ازموینې عمومي اول نمره د سلګۍ باران په نوم یوجنې وه او تر هغه مخکې هم په څو ځلې انجونې د کانکور د عمومي اول نمرګانو په توګه اعلان شوې وې.
د ازادي رادیو خبرونه اوس شپه ورځ سلیری ساعت اوریدلی شي.
د مخام ل شپګو د سهار تر شپګو بجو په منځنۍ چپه دولس شپګ نوي
او د سهار ل شپګو د مخام تر شپګو بجو په لنډو چپو نولس یویشت او پنځه ویشت مترو.
ازادي رادیو شپه ورځ ل تاسو سره.
د پاکستان سرپرست صدر اعظم وایي چې پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنۍ وروسته د پاکستان حالات د ښه کېدو پر ځای لا ترینګلې شوې دي. انوار الحق کاکړ له جیو نیوز ټلویزیون سره په مرکه کې ویلي دي چې له افغانستانه په بیړه د امریکا او ناټو د پوځي ځواکونو تر وتلو وروسته له دوی پاتې وسلې وسلوالو ډلو ته په لاس ورغلي دي چې پاکستان یې له ستونزو سره مخامخ کړی دی. هغه دا هم ویلي چې په راتلونکي کې دا وسلې د چین او ایران په ګډون د سیمې د نورو هیوادونو لپاره هم یو لوی ګواښ کېدای شي. په دې اړه جزئیات د امید ظهیر مل په راپور کې واورئ.
د پاکستان سرپرست صدر اعظم انوار الحق کاکړ یو ځل بیا وخت د طالبانو له رسیدو وروسته په پاکستان کې د وضعیت د خرابېدو په اړه څرګندونې کړې. هغه له جیو نیوز خصوصي ټلویزیون سره مرکه کې چې تیر شپه خبره شوې ویلي ډیرو فکر کاوه چې په افغانستان کې د طالبانو په واکمنۍ دوه سره به په پاکستان کې حالات ښه شي، خو د پټوکو وضعیت د ښه کېدو پر ځای لا ترینګلې شوې ده. هغه د دین امنۍ لامل په پیړه افغانستان د امریکایي او ناټو ځواکونو وتل او بیا لابلو ډلو ته له هغوی د پاتې شوي وسلو په لاس ورتلل بولي. هغه وسلې چې د پاکستان سرپرست صدر اعظم یې د خپل هیواد په ګډون د سیمې هیوادونو ته لوی خطر بولی.
وو ایکویپمنت اف وار،
هغه جنگی تجهیزات چې د امریکا او متحدینو لوته وروسته به مدیریت پاتې شول چې په هغه کې شپنی دوربینونه او وسلې دي، دا نه یوازې د پاکستان بلکې د ټولو سیمې لپاره پر راتلونکي کې د چین، منځنۍ اسیا او ایران لپاره خطر دی. زموږ پر ضد خې کارول پیل شوی، خو نور باید انتظار وباسي چې کله به پر هغوی دا وضعیت راشي.
د طالبانو حکومت تر اوسه د پاکستان د سرپرست صدر اعظم د څرګندونو په اړه څه نه دی ویلي، خو وړاندې یو اعلامیه کې له افغانستان د وسلو د قاچاق او ترهګرو ډلو ته یې په لاس ورتلل رد کړي. د پاکستان سرپرست صدر اعظم په خپله مرکه کې د پاکستان سوله، ثبات او آرامي په افغانستان پورې تړي او هیله ښیي چې دواړه هیوادونه په دې برخه کې د پرتو خنډونو د لرې کېدو پر لارو چارو خبرې وکړي. انوار الحق کاکړ د تیرې پنجشنبې په ورځ هم خبري کانفرنس کې دا کړې و چې افغانستان د امریکا لوته ورسته په دې هواد کې پاتې شوی پوځي تجهیزات د ترهګرو ډلو د مجهز کېدو لامل ګرځېدل. لدی وړاندې هم بیا لابلو پاکستانی چارواکو په پاکستان کې د نام نه لامل افغانستان بلل. پاکستانی چارواکو له دوی د پاکستانی پوځ مشر عاصم منیر تیره میاشت ویلي وو په پاکستان کې په تورورستي فعالیتونو کې افغانان ښکېل دي او زیاته کړې وه په ترهګریزو فعالیتونو کې د افغانانو ښکېلتیا د سیمې ثبات ته زیان رسوي. خو د پاکستانی چارواکو د دې څرګندونو په غبرګون کې د طالبانو حکومت یو اعلامیه کې ویلي وو پاکستان باید د دې ډول څرګندونو پر ځای خپل امنیت ته سمه پاملرنه وکړي. په همدې حال کې پاکستان رادیو په امریکا کې د پاکستان سفیر مسعود خان له قوله خبر ورکړی چې هغه متحده ایالاتو یوې غونډې ته ویلي که څه هم امریکایي ځواکونه له افغانستان وتلي خو د ترهګرۍ ګواښ لا پر خپل ځای دی. هغه دا هم ویلي چې امریکا او پاکستان د دې مسؤلیت لري چې افغانستان د سمون پر لور بوسي. د طالبانو حکومت لا تر اوسه په دې اړه کومه تبصره نه ده کړې.
د پاکستان د سرپرست صدر اعظم انوار الحق کاکړ د څرګندونو جزئیات مو اوریدل چې وايي په افغانستان کې امریکا او د ناټو لغړو هیوادونو پاتې وسلې د پاکستان د ناامنه کولو لپاره کارول کیږي. مرسلین ارسلا د ښاغلي کاکړ د دې څرګندونو په اړه د سیاسي چارو له شنون کې حبیب رحمان هوتکی سره مرکه کړې او په سر کې ترې پوښتلې دي چې په افغانستان کې د روسي او دوه کلونو تحولاتو د پاکستان پر وضعیت څومره اغیز کړی.
پاکستان او افغانستان د سیاسي اوضاع بيخي سره تړلي دي، هم په اقتصادي لحاظ سره او هم په نظامي او هم په سیاسي لحاظ سره. او دا هم په دې ثابت سره ده کله چې په افغانستان کې آرامي او سولې په پاکستان کې هم تاثیر کوي او همدا ډول پاکستان کې عین خبره ده. کله چې په افغانستان کې دا نوی تحول رالی، نوی بدلون رالی، دغه وضع هم پر پاکستان هم مثبت تاثیر وکړي، هم مثبت تاثیر وکړي. په دلته مسله د طالبانو ده، په افغانستان کې طالبانو سیاسي قدرت واخیستی، نظامي قدرت واخیستی. په پاکستان کې مې وډله طالبان سره چې هغه د سیاسي قدرت د لاسرولو لپاره، د نظامي قدرت د لاسرولو لپاره پاکستان کې مبارزه کوي، جګړه کوي، هغه ته دا یو قوت قدرت ورکړي او پاکستان د جنه بیریږي چیرې دغه دوا پاوې دوړو پاوې د نور هم لیک سره چلی کې راوي سره ټینګي د پاکستان د افغانستان له خاصه دوه سره مرسته وسی دا به د پاکستان پر سیاسي او نظامی ورسره وازه باندې ډیر تاثیر وکړي حتی د نظام په تغییر او تبديل کې ممکن ډیر زیات رول ولري.
په تیرو شلو کلونو کې پاکستان په خپل په دې تورن و چې لزینو وسلوالو او ترهګرو ډلو څخه ملاتړ کوي، نو د پاکستان مسؤول ادارې په دې هیواد کې د اوسنۍ بې ثباتۍ او ناامنۍ څونه مسؤلې دي ستاسو په نظر؟
اول خو زه فکر نه کوم چې دا وخت په افغانستان کې د نوې اسلامي امارت راغلي دي دا په منظمه توګه یا په لوړې سیمه پاکستان ته چې دا پاکستان د افغانستان حکومت رول ولري او د پاکستان ټول خلک مسلح دي خپل د پاکستان د افغانستان سره د اخوات د سلاو کارخانه دي، نو دې ضرورت لري چې د افغانستان سلاو ګرځي یوسي او له سلاوي چې د پاکستان خلک لري او سم دغه د پاکستان طالبان لري هغه ممکن د افغانستان حکومت ونه لري دا د امریکا وی مجبور ده څو د سومر په جریان کې چې په ډېر لوی لوی امنیتي ځایونو باندې دې بریدونه وکړي زه فکر نه کوم چې د افغانستان سلاو په اساس سره سیمه دا په لاره سلاوي چې پاکستان کې جوړیږي
موږ د دې شاهد یو چې د ډیوران د کرکې دواړو لورو ته هم په افغانستان او هم پاکستان کې سیاسي ثبات له مشکل سره مخ شوی دی. د دغه وضعیت دوام څونه کیدی شي په دواړو هیوادونو کې امنیتي او اقتصادي وضعیت سره نور هم خراب کړي؟
سیاسي ثبات سره د افغانستان حکومت تر پاکستان د حکومت ټینګ دی، نن چې وینو په افغانستان کې سراسري امنیت وجود لري او دغه ثبات او امنیت په پاکستان کې هیڅ کله نه دی راغلی. یعنی په افغانستان کې یو نسبي سیاسي ثبات راغلی دی او په افغانستان کې کله چې ثبات سیاسي نظام راغلی دی پاکستان کې دغه ثبات د منځه تللی دی، ځکه فکر کوم چې دوی موږ نسول چې په دواړو خواوو کې داسې مساوي توګه ثبات نشته. دا چې د ښځو مکتبونه او د نجونو مکتبونه نشته دا ولا موږ هم ډېر زیات سخت انتقاد کوو، دا یو ګناه بولو د حکومت مشرانو ګناه ده چې دی موږ د خوندو او ورونو په مقابل کې دي، دا باید په سخت ډول سره انتقاد شي او دا باید ډېر ټینګ یې ته وجه وشي.
د سیاسي چارو شننکای حبیب رحمان هوتکی او چې لا آزادې رادیو سره خبرې کولې.
آزادې رادیو ته ورجوینی سي تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمي او نړۍ له حالاتو خبر کړي.
خبرونه په دوام کې د افغانستان د روانو چارو په اړه نور مطالب هم لرو خو اوس ورځو نړیوالو مسایلو ته. روسیه نن یو ځل بیا د اوکراین په اودیسی ښار کې د غلو دانو پر صادراتي بندر د بی پیلوټ الوتکو پراخې حمله وکړې. د دانیوب سین پر غاړه په دې بریدونو کې د غلو ګودامونه او د تولید او پروسس ودانۍ ویجاړې شوې دي. اسدالله لودین د موضوع نور تفصیل اوروي.
د اوکراین په بندري ښار اودیسا کې چارواکي وایي چې د هوایی دفاع ځواکونو یې دغلته د روسیې ولس بی پیلوټه الوتکې وشتلې او نسکورې کړې دي. د اودیسې سیمه ایز والی اولیګ کیپر پر خپل ټلګرام چینل لیکلي چې د غبریدونو کې چاته مرګ ژوبله نه ده اوښتې. کیپر زیاته کړې چې د بریدونو له کبله د غلو دانو ګودامونه، د تولید ودانۍ، د کرنې ماشین آلات او د صنعتي فابریکو تجهیزات ویجاړ شوي دي. په اودیسه کې د دانیوب سیند روسه له هغه د اوکراین د غلو د صادراتو په اصلي لار بدل شوی چې 13 جولای میاشت کې روسیا د تور سمندر د غلو د صادراتو له هوکړې په شاشوه. روسیې له دغه هوکړې تر شاته ګورسته د اوکراین پر اودیسه او میکولایف سیمو بریدونه ډیر کړل. دا هغه سیمې دي چې د غلو د صادراتو د لیږد مهم بندرونه او تاسیسات پکې دي. بل لور ته ټاکل شوی چې د روسیې او ترکیې ولسمشران ولادیمیر پوتین او رجب طیب اردوغان د دوشنبه ورځې په ملاقات کې د دغه هوکړې پر بیا احیا کېدو سره سلا شي. اردوغان د تور سمندر د غلو د صادراتو هوکړه د نړۍ د غذایی ثبات او د همدې سمندر د امنیت لپاره مهمه بللې ده. د دغه هوکړې د بیا احیا کېدو هڅې داسې مهال کېږي چې پر اوکراین د روسیې د یرغل د پای ته رسیدو کوم څرک نه ښکاري. د اوکراین د جګړې په تړاو بل خبر دا دی چې د دفاع وزیر اولکسی ریزنیکوف خپل استعفا وړاندې کړې ده چې دا په پوځي برخه کې یو لوی بدلون ښکاري. د ریزنیکوف تر استعفا وړاندې د اوکراین ولسمشر ولودمیر زلنسکی وویل چې د دفاع د وزیر د بدلولو پریکړه یې کړې او رستم عمروف پارلمان ته د دفاع د نوماند وزیر په توګه ورپیژندلې دی. یو څلوېښت کلن رستم عمروف اوکراینی سیاستوال دی چې د کریمیا د تاتار سیمې اوسیدونکی دی. هغه تیر کال د اوکراین د دولتي املاکو د صندوق د مشر په توګه ټاکل شوی وو. د اوکراین ولسمشر ولودمیر زلنسکی پرون یکشنبه ویلي له روسیې سره تر 550 ورځو جګړې وروسته یې د وزیرانو د بدلون پریکړه کړې ده. هغه د دې ګام هدف نوې تګلارې او له پاوز او ټولنې سره د تعامل نوې چوکاټونه یاد کړی دي.
راپورونه مرکه او اوریدونکو
د ازادي رادیو خبرونه اوري. د جرمني په کولن ښار کې د ځینو موترزو خځو د نه خوړلو اعتصاب څلرمې ورځې ته وغځېده. دغه خځو په افغانستان کې د طالبانو لخوا په خځو د لګول شویو محدودیتونو پر وړاندې د اعتصاب د جمعې په ورځ پیل کړ، خو وایي چې نړیوالې ټولنې تر اوسه ملاتړ نه دی کړی. که څه هم ځینې اعتصاب کوونکي د روغتیایي ستونزو له کبله له اعتراض لاس په سر شوي، خو یو شمېر نور چې تازه له اعتصاب سره یو ځای شوي وایي تر هغه به خپلو اعتصابونو ته دوام ورکړي چې نتیجه ورکړي.
د جرمني په کولن ښار کې د افغان ښځو د اعتصاب د خیمې لګولو څلور ورځې پوره شوې. د اعتصاب کوونکو له ډلې تمنا زریه پریانی ازادي راډیو ته وویل که څه هم ځینو همکارانو یې د روغتیایي ستونزو له امله اعتصاب پرېښی، خو نوموړی وایي چې د خپل اعتصاب ته دوام ورکړی او د نړیوالې ټولنې مرستې ته په تمه ده. نوموړی ازادي راډیو ته وویل
نن زموږ د نه خوړلو اعتصاب څلورمه ورځ ده او د هامبورګ ځینې اوسیدونکي مو لیدلو ته راغلي وو. تر اوسه د هغوی د روم مسؤلین چې باید راغلي وای نه دي راغلي، خو زموږ اعتصاب دوام لري. د روغتیایي ستونزو له امله زموږ ځینې ملګرو د نه خوړلو اعتصاب پای ته ورسوه، خو زه او درې نور همکاران مې اوس خپل اعتصاب ته دوام ورکوو، خو زموږ ټول ملګري د اعتصاب په خیمو کې موجود دي.
په ورته وخت کې ځینې معترضې میرمنې تازه له دې اعتصاب سره یو ځای شوې. زرمینا پریانی چې وروسته په اعتصاب کې شامله شوې، ازادي راډیو ته یې وویل تر هغه به خپل اعتصاب ته دوام ورکړي چې غوښتنو ته یې مثبت ځواب نه وي ویل شوی. د افغان ښځو په ملاتړ د شوې اعتصاب ګډونوال نظام جلالي چې ځان سیاسي فعال معرفي کوي او د ایران اوسیدونکی دی وایي هغه محدودیتونه چې په افغانستان کې ښځې ورسره مخ دي نه غواړي په وړاندې بې تفاوته پاتې شي. نوموړي ازادي راډیو ته وویل
وضعیت که در افغانستان حکم فرماست،
هغه وضعیت چې په افغانستان کې دی او هغه جنسیتی اپارتاید او ناوړه وضعیت چې خځې په افغانستان کې ورسره مخ دي داسې څه نه دی چې څوک پرې پوه نشي. هر ویښ وجدان خپل دنده پیژني چې د افغان ښځو د غورځنګ له دې غوښتنو او اعتراضونو ملاتړ وکړي.
خو ځینې نور کسان چې وروسته په کولن کې د ښځو له اعتصاب سره یو ځای شوي، د امنیتي ستونزو له امله یې د نوم او غږ له خپرولو ډډه وکړه. د ښځو او بشري حقونو ځینو فعالانو هم د ښځو له دې اعتصاب څخه ملاتړ اعلان کړی. د بشري حقونو فعال او د دغه اعتصاب یوې ملاتړې مینا رفیق ازادي راډیو ته وویل
موږ افغان میرمنې اعتراض کوونکي او نور افغانان د پایلې ته رسیدلی یو چې په افغانستان کې جنسیتي تبعیض ته نه وایو. نړیواله ټولنه باید پوه شي چې موږ نه تسلیمیږو او له هرې لارې چې کیږي هغه که هنر، اعتراض یا اعتصاب وي، له خپلو غوښتنو نه تیریږو. دا مسله باید جدي وګڼل شي ځکه چې د دنیا نور خلک انساني ارزښت لري. افغانانو ته دې هم په همدې سترګه وکتل شي.
د جرمني په کولن کې افغان ښځو د اعتصاب د طالبانو له سیاستونو سره د مخالفت په خاطر کړی چې نړیواله ټولنه په افغانستان کې جنسیتي اپارتاید په رسمیت وپیژني او په طالب چارواکو په ځانګړې توګه د سفر په برخه کې بندیزونه ولګوي او طالبان باید سیاسي بندیان آزاد کړي. خو د طالبانو حکومت د دې ادعا پر ردولو سره تل ادعا کړې چې په افغانستان کې د ټولو افغانانو په ځانګړې توګه د ښځو حقونه ورکړل شوي او په ښځو محدودیتونه لګولې د افغانستان کورنۍ مسله بللې او له نړۍ غوښتي چې په دې مسایلو کې د لاس وهنه نه کوي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د بشري حقونو راپور ورکوونکي ریچارد بینټ، د بشري حقونو او پراختیا لپاره د آسیا فورم او د ملګرو ملتونو د ښځو څانګې اجرایوي مشرې سیما باهوس هم د افغان ښځو په وړاندې د طالبانو چلند جنسیتي اپارتاید بللی. طالبانو د خپلې واکمنۍ په څه باندې دو کلونو کې افغان ښځې او نجونې له زده کړو او کار څخه منع کړې او همداشان ښځو ته اجازه نه ورکول کېږي چې تفریحي پارکونو، ورزشي کلبونو او د ښځو حمامونو ته لاړې شي یا یوازې لرې واټن سفر وکړي. د دې بندیزونو تر څنګ په وروستیو کې د طالبانو حکومت په سینګارتونونو کې د ښځو په کار او د بندي امیر ملي پارک ته د هغوی په ورتګ هم بندیزونه ولګول.
له ازادي رادیو سره پر ټویټر ملګری سئ او د افغانستان او نړۍ له تازه معلوماتو خبر سئ. د ټویټر پته ده @ازادي_رادیو.
د ازادي رادیو خبرونه اورئ. قدر منوریدونکو، شیبه وروسته ستاسو غږیز پیغامونه خبريږي. خو له هغه مخکې، د طالبانو حکومت وایي په تیرو دوو کلونو کې له پاکستان، ایران، ترکمنستان او ازبکستان سره په ګډو پولو کې له دوی سره نږدې 50 ځلې نښتې شوې دي. د کورنیو چارو وزارت ویان له تلو نیوز سره په خبرو کې دا کړی چې دا نښتې د ګاونډیو هیوادونو لخوا پیل شوي او دوی یوازې غبرګون ښودلی. یو شمیر امنیتي کارپوهان وایي په پوله د نښتو د مخنیوي لپاره باید طالبان هغه سرتیري وګوماري چې په سرحدي قواعدو پوه وي.
د طالبانو د کورنۍ چارو وزارت مانی چې په تیرو دوو کلونو کې د افغانستان له ګاونډیانو سره په پولو نږدې 50 ځله نښته کړي. د دې وزارت ویان عبدالمتین قانې له تلو نیوز سره مرکه کې ویلي چې ډېری دا وړې او لویې نښتې له ایران، پاکستان، ازبکستان او ترکمنستان سره شوي دي. هغه ادعا کړې چې شخړه لومړی د افغانستان ګاونډیانو په ځانګړي ډول د راکټونو پر اتوغولو سره پیل کړې او دوی یې پر وړاندې غبرګون ښودلی. قانې له دې هېوادونو غوښتي چې د افغانستان ځمکنی او هوایي حریم نقض نه کړي. هخوا یو شمیر امنیتي کارپوهان وایي په پوله د نښتو د مخنیوي لپاره باید طالبان هغه سرتیري وګوماري چې په سرحدي قواعدو پوه وي. د امنیتي چارو کارپوه احمد خان اندړ ازادي راډیو ته وویل اړتیا ده چې ګاونډي هیوادونه هم نړیوالو سرحدي قوانینو ته غاړه کیږي.
زموږ هیله دا ده د سرحدي ځواکونو د قوي کولو او د خریطې او د اراضي او د هغه پخوانیو خطونو د تثبیتول او تشخیصولو لپاره زموږ پخوانی نظامیان چې په دې اکله ډېرې زده کړې کړي دي هغه باید پلو ځواکونو ته راوبلي ترسو زموږ ستونزې په قانوني توګه او مسلکي توګه د ګاونډیو سره د سرحدي پلو په سر حل او فصل شي.
د تیر دوه کلونو راهیسې چې طالبان بیا په افغانستان واکمن شوي د دوی ځواکونو څو ځله له ایراني او پاکستاني ځواکونو سره نښتي کړي. په تیر مې میاشت کې هم د طالبانو او ایراني پولیسو ترمنځ نښته وشوه چې په پایله کې یو ایراني پولیسات او یو طالب عسکر ووژل شو او دوه ایراني پولیسات ټپیان شول. د نښتې وروسته دواړو لوریو په یو او بل د نښتې د پیل پړه اچول او هغه مهال د ایران د پولیسو عمومي قومندان وویل هېواد چمتو دی چې له سرحدي اصول او قواعدو د خبراوي لپاره د طالبانو عسکر وروسي. خو په غبرګون کې د طالبانو د حکومت ویان زبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته ویلي وو لومړی اړتیا ده چې ایراني عسکر دا ډول زده کړه وکړي. طالب عسکرو همدا ډول د تیر کال په ډسمبر کې د کندهار په سپین بولتک چمن دروازه کې له پاکستاني عسکرو سره نښته وکړه چې له دې نښتې وروسته هم دواړو لوریو یو او بل د جګړې په پیل تورنول. هغه مهال پاکستاني چارواکو ویلي وو چې په دې جګړه کې شپږ تنه وژل شوي او 14 نور ټپیان دي او طالبانو هم له خپل اړخه د یو عسکر د وژل کېدو او 10 تنو نورو د ټپي کېدو خبر ورکړ. په همدې حال کې شنون کې بشیر دودیال ازادي راډیو ته وویل په سرحدي سیمو کې نښتې د سیمې د استخباراتو د کړنو پایله ده چې د افغانانو په ګټنه دي.
او په زمین کې د ګاونډیو هیوادونو استخبارات داسې کوشش کوي چې دوی داسې تحریک کړي چې دا منطقه وضعیت داسې بې ثباته کړي او دوی د خپلو اوږدو منافعو او ستراتیژیکو ګټو لپاره د دغه کشمکشونو نه استفاده وکړي. خو دغه حالت متاسفانه د افغانستان د راتلونکي په زیان ده.
نو ویل ده چې د جمهوري نظام پر مهال هم د مخکنیو افغان پولیساتو او پاکستاني عسکرو ترمنځ نښتې کیږي. هغه مهال افغان ځواکونو د دینه خطو لامل د پاکستان لخوا په افغان خاورا د توغندیو توغول بلل خو پاکستانی حکومت له دې کاره انکار کاوه.
ستاسو له پیغامونو
سلام د ازادي راډیو ټولو کارکونکو او اوریدونکو ته وړاندې کوم. بعد سلام دلته په پراویلت د بکول سوالی کې اوبه ډیر مخکښته کې دوه باندې روان دي. دلته وس اویا متر ته اوبه رسیدلې دي په ډیر چټکۍ سره وس اوبه مخکښته روان دي. طالبان ته زما دا پیغام ورسېږي د ازادي د لارې نشرې کې چې دلته دی باید د برموت توجه وسی باید مخنیوي وسی. دلته برمی ویل کیږي او بیا حد وبزنی راکشل کول کیږي باید دا ژغ دی واوري. دلته سخت کمی دی وبو وسره روان دي.
وعلیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. دا غزیر دی کور نو کومونه نو واسه سامونه نه ما نه غزیر دی صدا اله ده نو پیغام نشه کی زمون خانه شنو د سواری کی سره انتنا نست نه ده سره خالي چې کی دا
السلام علیکم. د ازادي راډیو همکارانو اوریدونکو ته سلامونه وړاندې کوم. خدای دې وکړي چې ما پیغام نشر کړي. دلته د پکتیکا ولایت وړمې ولسوالۍ دومره غټه ده، د پاکستان سره سرحد لري، یعنې د ولایت په سطحه دومره غټه ده. دلته او روډونه هم نشته، د موبایل تمبی هم نشته، دلته په وای فای کار کوو. نو دلته ډیر خلک سره غریبان دي، دا بندونه باید ورته وتړل شي. نو هیڅ شی نه لري تر اوسه پورې حکومت دلته څه توجه نه ده کړې. دا مرستې او دا شیان ورکیږي حکومت دې خواته په حاله ده، خو دا شیان او انتظام یې کړی وای ډېر ښه به و. الهم خوشاله لره.
ستاسي پیغام ستاسي نظر.
زموږ غږ له ازادۍ رادیو اوري قدرمن اوریدونکو، لکه څنګه چې مخکې هم د خبرونې په پیل کې یادونه وشوه، د دې خبرونې په دوهمه نیمه کې 25 دقیقې اونیز باس لرو چې کوربه نوریاس نوری ده او افغانستان ته د اسلامي هیوادونو د عالمانو د سفر په اړه بحثونه پکې دي. خو له هغه مخکې پام وکړئ د دې سات خبرونو ته. د پاکستان موقت صدر اعظم وای پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنۍ وروسته د دې هیواد وضعیت خراب شوی دی. انوارالحق کاکړ له جیو نیوز ټلویزیون سره په مرکه کې ویلي چې په افغانستان کې د امریکا له پوځ څخه پاتې وسلو او تجهیزاتو ته لاسرسی د پاکستان او د سیمې د نورو هیوادونو امنیت ته ګواښ جوړوي. د هغه په وینا په افغانستان کې ډېر تروریستي ډلې اوس لیزري وسلو او د شپې د لید وسایلو ته لاسرسی لري. د طالبانو حکومت تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي، خو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد مخکې ویلي وو چې له امریکا او ناټو پاتې پوځي تجهیزات او وسلې د حکومت په سلاکوټونو کې ساتل کیږي او هیڅ یوې ډلې نه دي ترلاسه کړې. فرانسوي چارواکي وایي نن به هغه 15 افغانان دې هیواد ته ورسیږي چې د دوی په وینا د طالبانو له ګواښ سره مخامخ وي. فرانس پریس خبری آژانس د فرانسې د کډوالو د چارو د مشر په حواله ویلي دي چې په دې ډله کې د یو پوهنتون پخوانی رئیس، د یو خیریه ټولنې پخوانی سلاکار، د ټلویزیون یو پخوانی ویانده او په کابل کې د یو پټ ښوونځي ښوونکي شامل دي. د دې میرمنو نومونه نه دي ښودل شوي. طالبانو په تیرو دوو کلونو کې نجونې له تعلیم او تحصیل او ښځې په کورنیو او نړیوالو مؤسسو کې له کاره منع کړې او د ښځو اعتراضونه یې هم وخت ناوخت ځپلي دي. په افغانستان کې د ډالرو د بای له نسبي لوړېدو وروسته افغانستان بانک اعلان کړی چې سبا 14 میلیون ډالر په آزاد بازار کې لیلاموي. د بانک چې طالبان یې اداره کوي پر خپل ایکس پاڼه له سوداګریزو بانکونو او صرافیو غوښتي دي چې په دې داوطلبۍ کې ګډون وکړي. د افغانستان بانک د افغانۍ د ثبات لپاره وخت ناوخت ډالر بازار ته راباسي. په تیرو څو ورځو کې د یو ډالر بیه تر 3 افغانیو پورې راټیټه شوه، خو نن یو ځل بیا له 8 افغانیو واوښته. رومانیا هغه راپورونه په کلکه رد کړي دي چې ګنې د روسیې یو ډرون یا بی پیلوټ الوتکه نن سهار په قلمرو کې لګیدلې ده. له دې مخکې د اوکراین د بهرنیو چارو وزارت ویلي و چې په اوکراین کې د دانیوب سیند پر بندري تاسیساتو د روسیې د بیګانیو حملو په ترڅ کې یو ډرون د رومانیا په خاوره کې چاودلی. د ناټو غړي رومانیا له اوکراین سره ګډ سرحد لري. د رومانیا د بهرنیو چارو وزارت په یو بیان کې ویلي دي چې د روسیې د حملې د رومانیا ځمکني یا سمندري قلمرو ته مستقیم ګواښ نه دی پیښ کړی. او د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین یو ځل بیا د اوکراین د غلې د صادراتو په اړه پر خپل دریز ټینګار کړی دی او ویلي دي چې مسکو به د تور سمندرګي له لارې د اوکراین د غلې د صادراتو پر تړون یوازې هغه مهال بیا ورګډ شي چې د دې موافقې ټول مواد عملي شي. ښاغلی پوتین دا څرګندونې نن د روسیې په ساحلي ښار سوچي کې د ترکیې له ولسمشر رجب طیب اردوغان سره تر کتنې وروسته وکړي. اردوغان له پوتین سره تر 3.5 ساعته خبرو وروسته خبریالانو ته وویل چې د په باور د غلو دانو د صادراتو د بیا پیل په اړه یوه موافقه به ژر ترلاسه شي.
دو خبرې دی، یو خو د
مخکنی کابینه کې صرف 50%
متاسف یم چې حکومت
د جګړې
نه ځات کوله چې افغان حکومت
د ازادۍ رادیو اونیز بحث
د بحث موزه نوري اس نوري هر کله کوم. نن په دې 25 دقیقې بحث کې افغانستان ته د یو شمېر هیوادونو د دینی عالمانو د سفر پر موضوع خبرې کوو. د اسلامي هیوادونو د همکارۍ سازمان او آی سی د سپتمبر په 2 یعنی ورمه ورځ په خپل ویب پاڼه کې وویل چې د دینی عالمانو پلاوی چې له افغانستان څخه په کتنه بوخت دی له افغان چارواکو سره لیدنو کتنو ته دوام ورکوي. دوی په سیاسي چارو کې د طالبانو د رئیس الوزرا مرستیال مولوي عبدالکبیر، د عدلیه وزیر مولوي عبدالحکیم شرعي او د امر بالمعروف ونهیان المنکر له سرپرست وزیر مولوي شیخ محمد خالد حنفي سره کتلي دي. د اسلامي همکاري سازمان دغه راز ویلي چې پلاوی په دغو کتنو کې د نجونو د زده کړې او د ښځو د کار په ګډون پر هغو موضوعاتو خبرې کړي چې د اسلامي همکاري سازمان لپاره لومړیتوب لري. د سازمان ویل د اسلامي امت د علماو متفکرانو دغه پلاوی د تیر پنځشنبه پورې د اگست په 13 نیټه د افغانستان پلازمېنې کابل ته رسیدلی او د طالبانو د حکومت له وزیرانو سره پر کتنې سربېره له یو شمېر دینی عالمانو سره هم لیدنې کتنې ترسره کړې دي. د پلاوی د غرض د طالبانو د بهرنیو چارو له سرپرست وزیر امیر خان متقی سره هم مخکې کتلی و. د بهرنیو چارو مرستیال وینزیا احمد تکل په خپله اکس پاڼه کې ویلي و چې ښاغلي متقی د دې کتنې پر مهال د اسلامي همکاري او له سازمان او اسلامي هیوادونو وغوښتل چې د افغان ولس او حکومت ننګه وکړي او هیله څرګنده کړه چې دوی به په افغانستان کې په خپلو سترګو لیدلی حالت او موجود وضعیت او واقعیتونه تر خپلو چارواکو ولسونو او نړیوالو پورې ورسوي. تر دې مخکې په تېره جولای میاشت کې هم له برېټانیا د دیني عالمانو یو پلاوی کابل ته تللی و او هلته د طالبانو د بهرنیو چارو عدلیه او امر بالمعروف و نهی عن المنکر وزارتونو له چارواکو سره کتلی و. دې پلاوی افغانستان ته خپل سفر هدف د افغانستان حقیقت موندنه او د افغانستان د خلکو د وضعیت څېړنه بللې و. خو یو شمېر مدني فعالانو د ښځو او د بشري حقونو فعالانو خبریالانو او د پوهنتون استادانو د برېټانیا چارواکو ته په یو سرخلاصي آنلاین لیکې ویلو چې دغه پلاوی طالبان ته د مشروعیت ورکولو په هدف کابل ته سفر کړی. د پلاوی پر غړو یې ځینې نور تورونه هم دوی لګولي وو. نن په 15 دقیقې بحث کې افغانستان ته په اوسنیو شرایطو کې د نور اسلامي نړۍ د دیني عالمانو د سفر پر مختلفو اړخونو له خپلو میلمنو سره خبرې کوو. د اسلامي همکاري سازمان لکه څنګه چې مو ویل دا په ډاګه کړی چې د دیني عالمانو پلاوی په دې سفر کې پر یو لړ حساسو موضوعاتو د نجونو او ښځو د زده کړې او کار له موضوع نیولې په اسلام کې د زغم او اعتدال پر مسلو خبرې کړي. دا چې دغه سفر به هغه مطلوبې پایلې چې د اسلامي همکاري سازمان هیله کوي ولري کنه پر دې او اړوندو نورو مسایلو به له خپلو میلمنو د اسلامي چارو له پوه فضل هادي وزین او د سیاسي چارو له پوه او د برلین په پوهنتون کې استاد له اسحاق اتمر سره وغږیږو. دواړه میلمنه د ټلیفون له لارې راسره وصل شوي دي. دواړو میلمنو ته ښه راغلاست وایو. لومړی به وزین صاحب تاسو ته درشو. تاسو په اوسنیو شرایطو کې چې د طالبانو سرپرست حکومت د نړۍ هیڅ یو هیواد په رسمیت نه دی پیژندلی او د رسمیت پیژندلو لپاره هم د ښځو د حقونو په ګډون ځینې نور مسایل د شرطونو په توګه ایښي دي، د اسلامي همکاري د سازمان د دیني عالمانو دغه سفر څه ډول ارزوي؟ وزین صاحب تاسو غږ سم نه راځي. تاسو ګومانم چې د باندې یاست، غږ مو سم نه راځي، ځینې نور غږونه هم ورسره ملدي او لیدونکي سم نه پوهیږي. که تاسو د خپل ځای بدل کړئ د تاسو نظر به واخلو، خو تر هغه وخته به چې تاسو خپل ځای بدلوي او غږ مو سم اوریدل کیږي. بلې اتمر صاحب، تاسو ته بدل شو. همدا پوښتنه له تاسو کوم اتمر صاحب، مهرباني.
مننه ځانتي مسې تاسو ته اوریدونکو ته چې نو وزین صاحب ته سلام ورودی کې وړاندې کوم. نو زما باور داسې دی چې اسلامي هیوادونه دوی همیشه کله چې په نړۍ کې ځینې مشکلات سره دوی مخامخ شوي دي، د دوی آیتونه د کنفرانس اسلامي نه دوی سفرونه لرودلي دي مختلفو ځایونو ته. کله دوی بریالي شوي دي په خپل ماموریت کې، کله هم صرف د دې په خاطر چې دوی د خپل د دغه کانفرنس د موقف نه یو قضیه تعقیب کړي، نو بیا ډېر هغه پسې جدي نه دي ګرځېدلي. که مونږ په تېر تاریخ کې وګورو، مثلا تاسو وګورئ د فلسطین قضیه تر دې ننه پورې دا اسلامي کانفرنس یا دغه علماو په دغه برخه کې داسې پیشرفت نه دی کړی. همداسې د روینګیانو په مسله کې، همداسې د یمن په مسله کې، د لبنان په مسله کې او د نور عربي هیوادونو کې چې دغه مسایل رامنځته شوي دي، د خپله د ترهګري اسلامي ترهګري په مورد کې د دوی موقف ناڅرګند دی، دریځې واضح نه دی. اکثره دوی ډېر زیات د لویو قدرتونو د سیاستونو په سوري کې دوی عمل کوي. یعنې داسې کنفرانس اسلامي یا دغه علما دوی داسې نه دي چې واقعا د هغه د دین او د شریعت په سوري کې دوی خپل ماموریت ترسره کړي. اکثرا موږ وینو مثلا د پاکستان او په روس کې ډېر آیتونه کابل ته راغلل او دوی کتو پورته لاړل، خبرې وکړې او ویلې. لیکن نتیجه یې مونږ چې ونیلې ده، او داسې ګون ماموریتونه لا زیات مسائل پیچلی کوي. مثلا څو ورځې مخکې اندونیزیا ته سفرونه وشو، همدغه علماو او په تېر جمهوریت کې ځینې دغه علماو مالدیف ته لاړل، نو په انکلوزي ته لاړل. لیکن د سولې په باورت کې دوی څه لاسته راوړنه نه درلوده. ډېری زما باور داسې دی چې د سیل سیاستونه او نړیوال سیاستونه په دې کې ډېر عمده رول لوبوي، تر څو چې وشي کولی د ننه طالبانو سره دوی داسې یو بحث راپیل کړي چې د طالبانو ذهنیت دې ته اماده شي چې دغه اوسني ستونزې چې دي د دې دپاره د حل یو لاره پیدا شي.
بله اتمر صاحب مننه. وزین صاحب په دې هیله چې ستاسو ځای بدل شوی وي او غږ مو سم واورو، تاسو خپل خبرې کولې د اتمر صاحب څرګندونې مو هم واورې دي، هم دا پوښتنه تاسو بشپړ کړې نه وه، ځواب یې البته مهرباني تاسو ادامه ورکړي.
ما دا خبره کوله چې اسلامي سمسارانو سره د هیئت او علماء راتګ په افغانستان کې یو ښه اقدام دی. افغانستان افغانستان اسلامی مختلف عالمان شتون لري او د پنځمو صدام دي اکثرا د مشهور او نامتو علما دي دوی راځي افغانستان ته او د خزو په حق له تعلیم پاکله د خزو د کار پاکله د اسلامي شریعت نظر د طالبانو سفارت مخ چرواک تر سي یو څه خبره کوي. دا ښه اقدام دی، یعنی مثبت اقدام ده.
وزین صاحب وزین صاحب تاسو وایئ چې دا ښه اقدام دی، خو له دې مخکې هم د اسلامي همکاري سازمان اعلامیه خپرې کړي، د طالبانو له حکومت یې غوښتي دي چې باید یو دریز نرم کړي په تېره د ښځو او نجونو د کار او زده کړې په برخه کې، خو تر اوسه پورې د طالبانو حکومت په دغو غوښتنو پرله پسې غوښتنو سر نه دی ګرولی. له کومه پلوه تاسو دا سفر مهم بولئ؟
د ټول د ټول نه دی علماو اوس په لشي افغانستان سفر کړی د مهم خلاو د لکې چې یو مهم د لاسرونه بدای چې دنیا ته د وټ شي افغانستان ملت ته واځي شي چې طالبانو د حکومت دغه فریک راځي د خزو د انجم د تعلیم د بندولو او د خزو خدمت د فارم منځولو په دې کې دا اسلام ته عرف نه لګي. دا اسلامي شبکې سره مخالف دی. د ټول اسلامي نړۍ ټول اسلامي هوادونه اسلامي امت استعمال لري اتفاق لري په دې کې دا 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 څرنګه دا فیصله اسلام سره مخالف دی او دا یو نوې اسلامي حجت دی. یعنی په دې باندې دا نړۍ ته پیغام لري، مسلمانانو ته پیغام لري، افغانستان ملت ته پیغام لري چې دا کړنه دا د اسلام مخالف دی او دا د اسلامي نړۍ ټول علما په دې متفق دي چې باید د دتوي تحصیل وکړي، په ټولنیز شي کار وکړي، د اسلامي شریعت په حدودو کې پچو کار وکړي او که اصلاحات ضرورت دي دوی سیستم اصلاحي هغه ته ټول عمل ایجاد کی دې په ځای کې چې انټرنټ تعلیم یو پر مخ تعلیم بند کی. نو دا یو سره وړي دا ټول خبره دا ده چې انت کومه جلسه کې چې وو ما دا کلیپ او برخي واوري د پخ کې ټول خبره نو متاسفانه هغه دې سوشل ته خبره کوله د مولوی حماسي په نامه هغه متاسفانه هیڅ دلیل ونه ویل د انجن د مکتب د مکتبونو د بندولو په خبره څه ویل چې هغه برعکس یا افغانستان ملت ته یو نوی توهین وکړه. یعنی افغانستان په ټول الفاظ متاسفانه وشرموله چې موږ په یو بدوي ملت یو زموږ ملت په درس نه غواړي، تعلیم نه غواړي، نه غواړي. او دا یعنی دلیل نه و، غیر استدلال نه و، نه د شریعت نه د دین نه چې د دې او د توجیه وسره نه و. اګمه دا و چې دغه حیات راتګ افغانستان ته او د طالبانو چارواکو سره علما سره د دې خبرې کول حد اقل بدای چې دا پیغام به صحیح نړۍ ته نه ویل ته مسلمانانو ته او افغانستان ملت ته چې دغه فیصله او دغه کلمه چې د طالبانو سره په حکومت دا د اسلامي شریعت سره خپل دی بلکې د اسلامي شریعت سره مخالف دی. دا او د دې باندې اسلامي حجت دی او طالبان چارواکو اسلامي او حیات علماء دا نصيحت او توصيه او سنال ونه مني ځکه مونږ څنګه
مننه وزین صاحب اتمر صاحب دا ډول پلاوی چې کابل ته تللی دي یا په نورو ځایونو کې د طالبانو له چارواکو سره کتلی دي مختلف اړخونه لري پلاوی هم ځینې هدفونه لري د طالبانو حکومت هم له دغسې پلاو سره لکتنو ځینې تصاویر ورکوي چې د دوی په وینا چې دا وضعیت له نږدې ګوري او په یو ډول باندې د دوی حکومت ته هم مشروعیت ورکول کېږي یعنی هغه د تعامل په برخه کې خو د افغانستان وګړي هم د دې تمه کوي چې دغسې پلاوی لکه د اسلامي همکارۍ د سازمان چې د ډیرو افغانانو سترګې ور اوړي د اسلامي امت دینی عالمان هغه موضوعات چې په تربیا د ښځو او نجونو د تعلیم او زده کړې په برخه کې نن ورځ ورسره مخامخ دي د افغانستان اکثره نجونې په تربیا د زده کړو بې برخې دي تمه کوي چې یو څه اغیز باید ولري څه فکر کوئ تاسو تمه لرئ چې د دغه پلاوی د سفر په پای کې به آیا د طالبانو په دریس کې په دې برخه کې کوم بدلون راشي
ګوري د سفرونو مسله یا د علماو سفر افغانستان ته دا بده خبره نه ده چې دوی راشي او د چارواکو سره دې خبرې وکړي خو اوس مشکل دا ده چې دغه د اسلامي امارات دفتر چې په قطر کې دی دوی تمام ورځ دغه ډیپلوماتانو سره هم ګوري دغه آیاتانو سره هم ګوري د اسلامي نړۍ سره هم ګوري هلته دوی یوه خبره کوي دننه کوم چې دغه آیات ورځي بیا په دننه کې هم ځینې نظریات بیل بیل دي لکه مثلا ښاغلی ستانکزی یو خبره کوي ښاغلی حقانی بل خبره کوي او بیا دغه ټول مسایل چې ځي کندهار ته بیا هغه ځینې یو بل تصمیم نیول کېږي زما باور داسې دی چې طالبان د خپل منځ کې دغه خپل طرز فکر واحد کړي یو خو دا خبره ده چې دوی دغه ټول د دې لپاره کوي چې وایي دا زموږ د عنعناو کلتور خلاف دی او تاسو زموږ په کلتور کې غرض مه کوئ یا د دې غرض حق تاسو نه لرئ دا خو هم سمه خبره نه دی ځکه چې موږ په افغانستان کې دغه کلتور نه لرو چې ښځې ته زمینه د تحصیل مساعد نه شي یا ښځې د ټولنې د اشتراک نه محروم کړی شي دا د افغانانو دغه فرهنګ او کلتور عبده ده خو په هر صورت اوس زه البته داسې فکر کوم چې که د طالبانو رهبري دغه غوښتنې ومني او دغسې یو موقف ته لاړ شي چې اوکې موږ به دغه اجازه ورکړو بیا د دوی خپله طرز فکر او دغه ایدیالوژي تر سوال لاندې راځي څنګه تاسو دوه کاله د افغانانو وخت په دې ځایې کې د خلکو د نجونو وخت هم په دې تلف کړ چې موږ په دې باندې بحث کړو او تصمیم نیسو او تاسو هېڅ تصمیم ونیو کله چې دغه حیات د اسلامي هېوادونو راغی اوس تاسو وایئ چې موږ دغه شي ته اجازه ورکړو زما برداشت داسې دی چې دې شي ته به دوی اجازه نه ورکوي ځکه دا د دوی د عقایدو پر بنسټ باندې یو دریز دی کاشکې داسې یو دریز وای چې د دوی د تعامل د نړۍ سره د دوی د تعامل د اسلامي هېوادونو پر بنسټ باندې دغه خبره ولاړه وه
اتمر صاحب دغه شیبه چې مونږ تاسو خبرې کوو تاسو دغه د زده کړو په ارتباط باندې خبرې وکړلې نن د کانکور د ازموینې نتیجه اعلان شوه د طالبانو د حکومت چارواکو وویل چې له 40,000 زیات محصلین دولتي پوهنتونو او لوړو زده کړو مؤسسو ته جذب شوي خو یوه نجلۍ هم پکې نشته ده دوه کاله کېږي چې دوی له کانکور ازموینې محروم شوي دي دا خلاص ډول د کیږي تاسو د طالبانو د عقایدو د افکارو خبره وکړه د سوچ اسلامي شریعت خبره مو وکړه خو ولی په دغه دو کلونو کې دغه موضوع حل نشوله
دا یو نسل بدبختی ده زه داسې فکر کوم چې که طالبان دغه دریس ته خپل ادامه ورکړي د دوی به تاریخ ته ځواب څه شي یعنی د دغه ټول نسل تبا کول او هغه نسل چې دوی امدا اوس پوهنتونونو کې وو امدا اوس دوی تعلیم کې وو څلور څلوېښت زره دوی چې اوس اجازه ورکړه چې پوهنتونونو ته راشي دغه څومره چې دوی په دوه کالو کې د تعلیم نه محروم کړي دا د دې ځواب نشي کېدی او زه داسې فکر کوم چې د دې درد او د دې بدبختي په اصطلاح دا به نسلونه نسلونه پکاري چې دغه مشکلات او د دغه نتیجې وګوري او دغه بدبختي او دغه رنځ دغه ټولنه او دغه زلمیان او دغه جنکیان او دغه ښځې دا وګالي. دا داسې نه دی چې کاشکې د دوه کالو درې کالو پنځه کالو په دوران کې دغه ختم شوی وای او خلاص وی. دا د نسلونو تبا کول دي، د ټولنې تبا کول دي، ټولنه تورو تیارو ته بوتلل دي چې دا اصلا نه د شریعت په مطابق دی او نه د اسلام په مطابق دی او نه دغه جواز لري د بشري حقوقو له اړخه.
بل مننه اتمر صاحب. وزین صاحب، د اسلامي همکاري سازمان په خپل ویب پاڼه کې د دغه پلاوي د سفر په اړه لیکلي چې پلاوي به په اسلام کې د زغم او اعتدال پر مسایلو لکه او ځینو نورو لکه چې د نجونو د زده کړې او د ښځو د کار پر موضوعاتو خبرې وکړي. اسلامي همکاري سازمان دغه موضوع چې په اسلام کې د زغم او اعتدال راپورته کوي، د دوی لپاره ډیره مهمه ده. د طالبانو د حکومت سره کې وتړو، آیا هغه په هغه چوکاټ برابر نه راځي چې نورو اسلامي هیوادونو هغه سیستمونه نن خپل کړي دي؟
ما سره دا خو مختلف تفسیر کوي شي د دې په دې کانسیسټ سیاست د خبره شوې چې افغانستان د جنګل هیواد په توګه چې د سلوست په مټه لوسی په اړه خبرې کوي نو کراره جنګونو او په اساس د خپل سره مخفي او ملت د افغانستان ملت څنګه غالي نو افغانستان د یو ملت په توګه هم په دننه د زغم زغم او صبر او بل منل څه غرس لري. نو دا په دې کې د سیاست په تفسیر کې دی چې دا موږ په افغانستان کې په سنې شرایط کې د جنګونو او د مشکلات او د سلور د دې د سلور لسیزو زیات د مشکلات سره کوم په نتیجه کې چې افغانستان کوم تر دې نه کوم مشکلات اسلامي سمات او مرامه تشوي دي دا زغم څه ضرورت دی او بلنه څه ضرورت دی تفاهم څه ضرورت دی او د انتقام نه بجای یو بل منل څه ضرورت دی او وحدت په دغه ضرورت دی کوم کوم چې د علماو پیغام اسلامي هیوادونو د علماو پیغام افغانستان ملت طالبانو شرواسو ته ټول څه دی چې باید زم ولرو امداګه د سالم خبرم چې دا د زغم مغه دا به څه تداول دي چې ته او د حکومت څنګه دا زغم لري نه نشي زغم لري چې دا غه هوا دین نمایي وګړي چې سالم کې درس وایي او مکتب تلل شي نو او یا خپله کار وکړي نو دا د نس د زغم د مشتون او عمل د زغم شنو نمونه ده بلګه ده. نو زه کوم کوم چې علما او چې دا امداګه خاص د تفاهم لپاره دا رکیږي د ځل ته د حکومت د سرپرست حکومت چرواکي د اسلامي نړۍ د علماو دي دغه د وی خبرو او توسي او د لایل غو نه منځ ته مان کوم چې دا بدا د ځل بیا به ورور حالات د دې خطرونه چې علما به دریزونی شي او خواخوږي چې تقریبا د سره موجود دي افغانستان سره دا به کم شي او دا به د مسترپرست حکومت د مزید انزوا سبب شي ځکه چې موږ حکومت دا په کار ده ټول دا په کار ده چې اوسنۍ شرایط کې موږ باید هغه ته لاس شو د نړیوال سره تعامل خاطر لاس شو او ځکه چې موږ کلی کې د نړیوال کلی کې اوسېږو په مجلسره کې نه اوسېږو او نړۍ سره کوم اسلامي هېوادونو سره موږ د راکوت ته اړتیا لرو. نو طالبانو چارواکي که دوی یعنی حکمت نه کار واخلي دا یو فرصت دی ورته دا فرصت مساویږي او دوی کولی شي څنګه فرصت نه استفاده وکړي چې موږ د اسلامي نړۍ علما او سره تفاهم کړو دا وی خبره مو ورته دا وی نتیجه دا چې موږ او دا وی خواهش هم دا و د ستنه دا څنګه ته پر موږ د جنو پر مخ مکتبونه او پانتونه خلاص کړ او موږ د چلل شي ما ټول شي ما مکتبونه او پانتونه لا لا شي
نو دا یو فرصت ده او
وزن صاحب
افغانستان کې اکثر هم فرصت الله سره ورته هیله ده چې طالبان دا فرصت الله سره ورنکړي.
وزن صاحب کچره د طالبانو د حکومت چارواکو په یو ډول باندې خپل دریز نرمو، یعنی موږ دغه دریز په دې خاطر نرم کړ چې د اسلامي نړۍ دینی عالمانو له موږ غوښتنه وکړه. څه موده مخکې په کابل کې د دینی عالمانو غونډه هم جوړه شوې وه. له دې مخکې موږ د پخوانیو حکومتونو شاهدانو چې کله یو موضوع ته شریعت یا په اصطلاح هغه موضوع عام کوله او هغه رسمي کوله، په دا ډول ځینې غونډې رابللې. خو په دغه غونډه کې هم دغه د ښځو او نجونو د زده کړې او د کار موضوع ته هیڅ اشاره ونه شوله، یعنی په دې معنا چې دوی کاملا دغه موضوع له پامه غورځولی، همداسې نه ده؟
په دې موافق هم ده، ځکه چې دا ډېر خوشي کوونکی دا خبر تاسو اشاره کوي چې داسې قصیدونو وایم چې منصوب خلک یو چیرته راټول شي او د هېواد مهم وسایلو په هکله خبرې ونه کړي. دا تقریبا هغه و چې دا فرمایشي غونډې غونډه وه، خپله د سفراسو کومه طالبانو هغه اعضاء او غړي د سپټ بل شوي وو، تنامه هم په دمت نه پېټې ولې په تصدیق شوی وو، او په هغه کې د هېواد د اساسي مشکلات چې هغه ملي په جوړې په خلای نه د اساسي قانون تدوین د دولت جوړول دی، حکومت جوړول دی، د ایو حکومت سره حکومت وخت پیسې پټ پای راځي تر څو ولې جنو ته د ورکشاپ د تاسو تحصیل اجازه ورکول دا ټول په مو په پاله په مو کول شوی دی. دا د ټول غونډې د اعتبار څخه نو دغه منځ کې چې د سفر حکومت د درې سلور کسان چې دوی د متنفس دي هغه په خپل وخت پاتې شي او خپل هغه باندې فشار رامنځته نشي د طالبانو داخل نه او بیرون نه. زه کوم نه کوم چې هغه مقصد دی مكتبونه دي چې دا درې سلور سره ترانځي شي چې هغه د دې په تاسو ته تعلیم سره او ټول نه کې حضور سره اساسا مخالف دي.
مننه فضل هادي وزین ډیر وخت نه لرو کور ودان اتمر صاحب تاسو تدرجو د بسر رنګاړو د طالبانو د سرپرست حکومت باندې دوه کال تیریږي که څنګه پزینو برخو کې دوی پرمختګونه کړی دي، خو دغه موضوع د افغانستان د ولس لپاره هم مهمه ده، د ښځو او نجونو د زده کړې او تعلیم موضوع. څه فکر کوئ چې دغه وضعیت په همدې ډول باندې دوام وکړي او که داسې یو بدلون به راسي او که چیرې راځي هغه به د کوم فشار په نتیجه کې وي، له داخله د افغانستان د ولس او که له بهره د نړیوالې ټولنې؟
زه به باور کړم چې که فشار د داخل نه راشي بیا طالبان دې شي ته ټینګېدای نه شي، ځکه هیڅوک نه شي کولای چې د خلکو په مقابل کې بیا ودرېږي. بهرني فشارونه هم اوس وخت دپاره خو تر یو حده پورې که دي، هم بیا طالبان دغه فرصت لري چې بهرني فشارونو ته غاړه کېنېني، لیکن د داخل لکه فشار یو ځلې پورته شو بیا دې فشار ته طالبان زه فکر کوم چې زور به ونه لري. په هر صورت د طالبانو دپاره ډېر اوس ښه مناسب یو فرصت دی چې دوی اول خو د افغانانو غوښتنو ته ځواب وایي. دا به ډېر ښه وي، ځکه دا خپله دوی ته یو مشروعیت ورکوي چې د افغان د ولس د غوښتنو په مطابق دوی خپل حکومت یا هغه حکومتداري جوړوي. دا ښه خبره ده. او طالبان نړیوال سره اوس ډېر زیات مشکلات نه لري. نړیوال دوی نه فقط دوه درې مورده غواړي چې هغه هم ډېر اساسي دی او دا د خلکو غوښتنه هم ده. دغه مسایل ته دوی پام وکړي نو بیا د دوی مشکل حل کېږي.
ډیره مننه د اسلامي چارو پوه فضل هادي وزین، د سیاسي چارو پوه او برلین پوهنتون کې استاد اسحاق اتمر چې په دې 25 دقیقې بحث کې مو را سره ګډون وکړ.